اګون پوری تړاو لري، تر سی آی هم خوشبینه وه. د ادارې په جون میاشت کې ویلي وو چې طالبان به په راتلونکو دولسو میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یوه میاشت وړاندې د ادارې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه او همداراز فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه یې د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه، خو حاضر نه شوې چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخواني استازي زلمي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د ولسمشر غنی ستره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې یوې سیمې ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې ښاغلی غنی وهڅوي چې ولسمشر ترامپ ډېر جدي دی، خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونې د افغانستان د پخواني لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح له تون غبرګون سره مخامخ شوې. صالح په خپل ټویټر پاڼه کې وکښل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پړه پر دورو واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګه شیندي. خو د امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوي ترلاسه شوي معلومات ښیي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سمه تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل له سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړل شوې و چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولی و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي، خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، د مینې، محبت او د ښایست یوا لور ده.
دوسترو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخیل دلای نه سوې یو بیو نمبر سیول د ملي په ځات خوشاله شو. د ارواشاد حافظ صاحب کو چوسو یو
د خبرونه په لاره فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 دیرشم کال کې د خیبر پختونخوا د مروت په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې وې او ورپسې یې د پیښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعری، لیکنې او څېړنې وکړې، خو شاعری بچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوې دي چې د کتابونو نمونه یې زیر ګلونه، وینې او ژبې، لال او کوتی لال، د مینې تنده. د مجذوب کلیات د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغې مرکې یو برخه هم دراورو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړې ده. په هلمند کې بوست رادیو خپل خبرونه بند کړې. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل، په 2008 کال یې خپرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنېدو سره دروازې وتړل شوې. د وست راډیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونو ته دوام ورکړي، نو ځکه بلدی وروسته په هلمند کې د بوست راډیو خبرونې وانه اوریدل شي. بوست راډیو هر ورځ ول ساعت خبرونې کولې او بیلابیل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخواله رسنیو سره د همغږۍ ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بې پرېتوب له اصولو او د هېواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپېژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډېر افغان خبریالان له هېواده وتلي او د ډېرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
لاخوں میں قتلے دیتا سمدی تم شگلے اوخ کے ملا تم ندے لاخوں میں قتلے دیتا سمدی لاخوں میں قتلے دیتا سمدی
تخوروان شوے پو مجذوب دی خاورے وارا والے تخوروان شوے پو مجذوب دی خاورے وارا والے ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر. تیره اونۍ د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوښتې. مجذوب خپله شاعري په روماني رنګونو کې ونغاړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کېښودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسي ادبیات لوستي وو، ویل یې له انګلیسي ادبیاتو متاثره وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډېر مشهور دي. د مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالي نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: هی توبه د ښایسته و له بیلتونه، رب د ژغوره دې کړاو او له کړمونه، مالی دلی ده دا مرگ ده نجواندون ده، پا صلیب ده ظالمان و شواخون ده، ده هغو ورزو دی ورزی تیری شوی، مان ندی هغا ورزی هیری شوی، وست شپی چی کل استرگی کلم پتی، هغا استرگی را تراشی پتی پتی، را توایی چی خوب مکو تیار شا، هسپتال ترازا جرکو بیمار شا، هسپتال ترازا جرک و بیمار شا. لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې و چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. دا مرکه په پیل کې ارواخات مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل پاړه غږیږي.
لاور دیرنګ چې زوم کنه نو ما لیکل بازان سره کول پلار تم بډیر سخر وو ورغنه ولې چې دا ساز आवाज التا خلکو د سنندونو ربابزونو دغه کار والو د ان هغه سره
مطلب خلکو بد غاڼو
ها د غریب هغه کړه او کنه پلار مسئلہ وزر بیاد تعلیم ترسیہ نو ساتا نم لسم جمعہ چھے پیش لمن مدرسہ پیش ہوا نو اخی وجبان دا وستل چھے دل سوچ تسو تعلیم وارکا نو سب وانا دیر پسا بگ باندے او تل بے مانا دے کا پھئی دی لکولو دے یاداشت پوشتنے کولے ما تے اتا لیک مولاو دے اغن برات دبل کرینا اندوانو کلا دا دلتا مش خواتا ایخا نبا ماستر رات سنسکریت پر تشاو ہاو اغا فارسیش بچکو ما دا اغا اغن اویلا دلتا یو مولاو بل کس کلی که دا دا کچکوٹ ندر نالا کچکوٹ اغا ایتنی ولاو پرشن با ایغا راشاو او کور که با دا اقبالیات پر تر آراول اقبال را کتابون را بانگی دا را بار جبریل را بزر بکنیم دا ما سر یعنی دلتا کور چه پراتو او یا جبا جماعت که ما تر یوسف از علی خیال دا را و سکندر نامه پوری دا شاید
دا جماعت
دا جماعت که بیلا
سمره جبی دی چه پاگه من دی تاسو تا عبور اصیل دی تاسو تا درزی سایی
پایرم کنا پایرم بلاغا پشتو اردو او لرز پیندکو پرشن باندې پایژن انګلیس هم دغه څه ده مطلب له زه به هغه څه انګریزي شاعر نه ولیکم خو انګریز وال شاعر زه په هغه څه ترجمه کولی شم.
ولې مشاعري شروع کړه؟ اول داسې څه وجوهات وو؟
څه انهرنت هغه وي سړي کې ماده وي او څه د ما مولي دلته دا هغه هم وو. ولې چې دا ډېر لیټ ټایم چې زه وکیل وم بیا یو دوه ورونه ملاګان وو بیا سره به مرسلي خټکو ملاګان وو. مشر ورور یې وهلی وو هغه کشر ورور او لاس یې په مات کړی وو. بیا سیشن جج راضینامه سره کوله دو بیا راضینامه نه وسله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم ویخ به ډېر کافر شعرونه وویل داسې ډیپ شعرونه به وه ډوره اوچت شاعري به وه. بیا ما ورته وویل چې ته چېرته دا فارسي تازه کړې ده وی چې دلته غازی خیلو کوټ کې یو ملا وو او وی چې زه هغې سره طالب واغ نو شاید دا هغه سره و بل چې ما عمر چې ما چې هغه هغه وکړه که نه خیال وکړه بیا د غمه ولي وو چې دا کوم نه ماته سبا که سوال یې غبرات یو خو ما سوسایټي چې کوم وه شاعرانو سره به خامخا وه. بل وجوهات چې دی دی چې لو او بیوټي هغه ده لاس وي زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه ده دا د مینې محبت او د خایست یو لور ده پیدا کړل ده.
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعری لپاره؟
شاعری لپاره بالکل ضروری.
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم ګڼي، تاسو داغه سره څومره اتفاق کوئ؟
دا دا چې تنل نیچر نه له قدرت نه ځان نه څه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا ته به قدرت پتا حوی دا تم سکه چې یو قیدی ایثار کې لادا سے بیکن سپول کے میز سنبھالے کے دغس آئے تو وہ نخلاص دائیں سے دے متعلق بس سنوائیں کہ کم قرآن دا او سن دا دا مورا پارا بس بھائی دا سے وہ جینیس دکھلے مفتار دا خبر دی چه دا دوال جینیس تولو نشو جینیس تا
پی خبر پانتون که چه کم مختاسو وی نو آل تا تاسو کم شاعران و عدیبانو سر ملاقاتو نوی
دا چیز پا پیشاور که من و کلندر ممند ادریس باچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو طول سر بایوا دی آغا کامل صاحب بلا خانه چی ایوا غون لکا ولا هفته وار و آغا چون می ورز و یا اتوار ورز ورز کم ورز بچوتی و پا آغا ورز با دا غون لکه دلا او زبا بیا دال تراتلم او یو بل چوکور سر لا بناو گوشی باو خو زبا پټیک ټایم ورته رسیدنه او ما د تنقید یا شی شاعری کړوړه دالته زده کړې دي.
مطلب تاسو ولسی ادبي جرګه خو نه یادوي
جرګه ده دغه شاعر کنه د کامل صاحب راغله بلخانه او هغه کې تردا پورې چې کومېست ټایپ خلک هم پچی افضل خان بنگش هغه هم وراته ورته دنه به مور کالج کې وا هغه جوړ کړ د زمي لیکوال کورنا جوړ کړ وا هغه هم ناسش مشاعره بابا خو یافته وارم با کولا
تاسو چې کله بنو تر علي دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړه کړه نو دا د هغه په خبر اولسی اولسی ادبی چې کوم ټولنه و داغه تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به هغه و هغه دا وکنه چې خو بنیاد هغه دای شه بل تا ته چې ما ته به کامل صاحب شاګرد ته پیلا اوس نه پوهېده چې په تری شاګرد پاته سل ما اصلاح خود نه ده کړې لا هغه نه ده کړې که نه خو دا خبر دا چې د خط و خال د پوئٹری چې کا کا خید و خال بولے دا د سی پوئٹری لا دا ورڈز ارینجمنٹ چې کوم دا ما دونا اروی دلایدا اوس ز کوشش دا کوم چې ز شاعری لیک کنا چې خې اگر راشي بیا خې 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 پچرا دی کنا چې شین اگر راشي بیا شین تکرار به پچرا در میکن د ته الیټریشن وای انګریزی الیټریشن نو ما چې انګریزی پوئٹری و کتل کنا کالج په ټایم شي نو ما ویلا چې یار په کار دا چې دا کلاسیک دور دی انګریز ختم سه پښتو پوئٹری اوس په کار دا چې رومانټک او کلندر صاحب دغه ویلا بلبا دغه ویل چې اوس رومانټیسم تا هغه ورکول په چار دي نو ما بیا دې کتاب کې هم د هغه شاعرانو ذکر کړی دا ازن مې هغه کلام ترجمه کړی دي او ما دا مطلب و چې هغه پښتو کې هغه سي دا رومانٹسزم ہے مجھ پر تو والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے انگریزی سے کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب آغا چ تو وے نو آغے چے بدا سے شاعر نہ بو چے اب بائرن کھلی لکھ لیو دا سے شاعر نہ بو چے آغا با کٹس کھلی لکھ لیو باز سے شاعر نہ با چے کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھ لیو یا با شلے سے لکھ لو شلے یو باغی پوٹو رشتہ خبر آتا تھا ماتا ماتا دے کھیت ساؤ دے شلے پوٹی سے کو مدا آگا دے رکھا سا ہوا اور بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمل ٹیلر کالج دو والا شاعری خوش ہوا چاہے دا پیران ہوا دا غور یعنی ام میٹیریل ہوں دے شاعر نہ پیدا کر رکھا نہ وہ شاعر میں پیدا کر کے پوئٹری سے پشتو کے ماں دے نہ تلی کھلی دی تا کہ نہ دارو ماٹی سی سمدا دے کتاب دا زر رومانٹیسزم آئے نہرو سے اب لکھی کہ اگر ہسٹری آف ورلڈ نہرو اندر تھا تو خاتون سے ہر ایک کنٹری ہسٹری لکھ لے دا نو انگلینڈ ہسٹری اس کا لکھی کہ انگلینڈ کے پدا دور باندھے ڈیر کھلی پوئٹس ول سے یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو مغول ہے شلے وہ دا دریزل می شاعران چې کوم دی کنه دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سره زنه متفق کېده هغه چې کوم دا شله شله خو باغی وو اخو خان وو دا خراو کنه بنش کراو ولې چې اول اعتصیزم په کې شروع کړو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د هغه شا خلاف پیل کړ چې کوم بد مړه خرکو قدر کاوړه
ستاسو چې کم نظم دی پاغی کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي عالمی سطح باندې کا خپل شعوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلو کنه اردو چې ولا ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انګلیش پوئټس دی کنه چې ما فالو کړی دی هغه ما خپل پوئټری هغه شان ته اړولې ده یک طرز ته مې اړولې ده ځنه ما ترجمه کړی دی هغه سره مې ترجمه لیکلې ده
مجذوب صاحب ډېر خلک وایي چې په موسیقي باندې هم تاسو ډېر مهارت لرئ مینه ورسره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنٹ رغولا سه یو هم نه سه رغولا خو راغونه دی پر راغوې نه سه نه نه پوهه خو دا پېښور مجلسانو چې کوم رباعی یا کوم غزل یا سندرې ویل دي دغه موږ واخړې دي کالبتونه دغه ورته ایښې دي
کوم موسیقي دې زیاته خوښېږي
ډېر دواړه مې خوښ ده که کلاسیک شاوي خو کلاسې مې خوښه ده چې کلاسیک شاعري چې کلام چې وي د ښه پوئټس وي همېشه او ښه غزل وي پچې یعنې تاسو دا شرابي مې شرابي هغه ته عزیز دا څکه دا عزیز کوال اگر دخلے دا نادا خواہ غزل یا کلام دورا مزدار دا چی سلائے متاثرہ کی شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسا یا گا آئے صوفیزم وال شرابوں نسا ہی چی دا صوفیان یا خائی چی چشا یا خائی دوئی میڈیٹیشنز دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما اگر شاعری کے اور ریل تصوف نسا دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چې هغه ما یاد ز صوفی خو نه یم زما خو تا ته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان اخته انداختن یعنی اول خو ته خپل خپل ځان چې هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سویل دي تا تا فالو کړی دي دا ټیک تا چې زه د رسول نه ډیر متاثر یم ډیر متاثر زین او ما قران په مانو لږ ډیر ویلای دا خو یخ هغه ټول کیسه خو به قرآن غونډه نه دی کنه قرآن به اوچت کلام دا غدا
عبدالرحیم مجذوب صاحب په اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې پر بس پیغام لري
خو سیاسي سلام نه خو دا زویل سم په کار دا چې پښتانه هم ایوه جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریالیزم دا دې په چې پیدا کی
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وګورو چې دا څه وشي په دیارلس وایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي هغه جنې وایستل بیا وروسته بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور زری پیشی وی یعنی دغه پیشی وی چې موږ هیڅ تصور نه کاوه. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې رئیس باید برخه کې معلوماتونه وي. بیا مې په وخت کې هواڅه ما پرونم لیکل کله کله زړه درد دی چې ولې کله بم د خلکو هغه احساسات او هغه څه ولې درد لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعه کې نه راوړل. البته ممکن دی هغه هنري اړخ یې کمزور وي نو په دې کې مې هغه مو اضافه کړې دي. په عین حال کې بعضې طنزونه د شپې وخت کې مې لیکلي وو او د هغه وخت ترجمانی کوي. هغه د دې لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخم ولرې ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو دلته ځای وسلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي بیا به کېږي او څنګه به کېږي. خو ما راځم چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یو انجلۍ ده یو هدي انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده دوی ولاړه په اسلام اجز و هالینډ ته. او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې یې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کور موزیم شو. پالمان او هالند کې دې په نامو باندې ډېر ځایونه دي ډېر هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د دغې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي وي.
سحر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله صاحب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ هغه دی ارګ نه او پرون دې نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بشه مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاسي د کابل د ښاریانو دغه وخت حالت تبور ولی انشاء الله ځکه چې خج سوي دي ټول سب سوي دي جنې پیښې دي چې د ما تر مخ تېرې سوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې سوي دي، په یو بل چا تېرې سوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم، لیدلی مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولي دي، او شاید دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې هم شاید راغلي یې له حتمي مرګ نه وژل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چلیدلی دي، په هغو باندې یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
دغه وختونه خدا خو د افغانستان هغه پسلغه د بحران اخیری تکه چوتو وایي همدغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا دغه د مامورین نو یا لیکوال خو د دولت مامورین و زیاتره دې د مخ په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو. خو دغه حالت چې راغی بس هر څه په ټپه ودرېدل، نو د دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد دی ارشاد ننګیال صاحب د خدای وبخشي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و. یعنې هغه حالت یې بس زما یادې چې څومره په څومره بد حالت و، هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پسلا د مس مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، و اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیب تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېنستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دې بېخل دلی نه سوی یو نمبر چې ولیدم ډېر زیات بهت خوشحاله شو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چور سوی وو، نجیب تکل په ډېر بد حالت کې وو، څه وایي ماجرت ته مجبور شو، بیا به راغی. کابل کی امداد سے نور لکھوال استاد اسماعیل قیو بخشی پلیئر بد حالت کی نو دی زبان دا شرائط خدیر خراب ہو چین دی زبان شرائط خراب ہو نو فرہنگی کارونا ہم نو البتہ جن ملگرو پا وستی کی شیلیس ودا خاص و جن ملگرو بیا دی ہندار پنام باندی او پستو خپاروان راوی اصلا جریده و پویان سے بو لاو سے بو لیوال سے بو جن نور ملگرو پھر کار کا وہ کمی نور بدر صاحب ہوں پھر کم ہو یا چھو وقت پارا اگر آوات سیلیر روشانی گوندی سوا بیا بیا رسو او یا چھو نوری رسپانی و جریدی ہمی شاقر جاتر تنظیمی وی نور دیدی ترک نلگی دا اگر ملوات بیا سباب نوا کن رس پالا دی فان مجری معوین چاپ والا امناس و یاس مکوششم شوکا و مطبعام لمنزب لارا
سحر صاحب یو خبر ده هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی، یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوی، حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي، د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟
هوا چې پیږي ولی تکراریږي زموږ تاریخ یو عوامل ډیر زیات نور عوامل لیکنه تعلیم دلی والی و نوری خبری یو لو علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلی په انتقادي ډول باندې د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان و که تر اوسه وایي افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه له منځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسوو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو پخوانی وزیرانو د پخوانو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلی دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کم انتقال کړی وای شخصاً زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې و په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران و وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره یې باید ولیکو ټولنه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید لګیا درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده باید بیا تکرار دپاره یې باید متوجه واوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطوري که څه هم رښتیا بنه وي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوځاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو استوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هرڅه وویني، تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزوله ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وې او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم د همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کیږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواو په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلطې وې. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواو او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نویو اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل، او لوی جګړې کولې. دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانی ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم ځکه دا د انسان ذهن د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده شورته وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد پور خان نوري په وسیله راټول شوي دي. په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغه سی اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
درنو اوریدونکو دا ور دی ونی د ازادي راډیو مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونی مو په پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.